محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تیران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ونې کې هیله ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د سلواغي د میاشتې 9 د 1445 قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 8 او د 2024 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 18 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. ترڅو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به اوکراین له روسیې سره د جنگ د دریم کال په درشل کې د ماتې پر لور تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو خپور شي. بیا به هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د نوښتونو یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ایران په 2023 کال کې اروپا ته د پستې دویم صادرونکی هیواد. د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو ګډون نه کول. له افغانستان څخه د نشې توکو د قاچاق پر دوام د طالبانو اعتراف. او د غزې په ناصر روغتون کې د اکسیجن د کمښت له امله د ناروغانو مړینه. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران په 2023 کال کې اروپا ته د پستې دویم صادرونکی هیواد شو. د 92 میلیونه یورو په کچه صادرات. یوروستات په 2023 کال کې اروپا ته د ایران د پستې د صادراتو کچه 92 میلیونه یورو اعلان کړه، او سږ کال ایران اروپا ته د پستې دویم صادرونکی په توګه معرفي کړ. د ایران د اقتصادي راپور له مخې د اروپا د کمیسیون د احصایې مرکز اعلان وکړ چې په 2023 کال کې اروپا ته د ایران د پستې 92 میلیونه یورو صادرات شوی دي. په 2023 کال کې اروپایي ټولنې ته د ایران د پستې صادرات د تیر کال په پرتله 18% کمښت سره مخامخ شوی دي. په 2023 کال کې ایران اروپا ته د 111 میلیون یورو په ارزښت پستې صادرې کړې وي. اروپا ته د ایران د پستې اصلي صادرات د پستې مغز دي. تیر میلادي کال ایران اروپا ته د 15 میلیون یورو په ارزښت د پستې مغز، او د 28 میلیونه یورو په ارزښت پوستکي لرونکي پسته صادره کړې ده. د ایران د پستې د مغزو په صادراتو کې یوازې 4% کموالی راغلی، خو له پوستکي سره د پستې صادرات 8% کم شوي. آلمان په 2023 کال کې په اروپا کې د ایراني پستې تر ټولو مهم پیرودونکی و. په 2023 کال کې اروپا ته د ایراني د پستې د صادراتو 9.5 میلیونه یورو مقصد د جرمني هیواد و. ایتالیا په 1 میلیون یورو او هسپانیا د 15 میلیون یورو په ارزښت په اروپا کې د ایرانی پستې پیرودونکي دي. د سپاهي پاسدارانو د سرقومندان مرستیال وایي چې امریکایانو په ښکاره اعلان کړی چې د ایران په مقابل کې بریا نه ده ترلاسه کړې. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د سپاهي پاسدارانو د قومندان مرستیال امیر البحر علی فدوی زیاته کړې، باید یادونه وکړو چې امریکا او د هغې متحدانو د سترو شیطانانو په توګه په مکرر ډول او په عامه توګه اعلان کړی چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې یو ځل هم بریا نه ده ترلاسه کړې. هغه پر باطل باندې د حق د نهایي بریا په اړه د قرآن کریم آیتونو ته په اشارې سره وویل، هر څومره چې موږ خپلې وظیفې سرته ورسوو هغومره به پر باطل باندې د حق د بری په اړه د خدای وعده پوره شي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د قومندان مرستیال څرګنده کړه، موږ د شهیدانو په بهانه په حقیقت کې د ځان لپاره مراسم جوړوو چې انشاءالله دوی به زموږ لاسنیوی وکړي، او دا کار به خامخا ترسره شي ځکه یوه الهي ژمنه ده. د زیاته کړه، د پراخو ټاکنو یوه پایله دا ده چې د دښمن به یو ځل بیا خپلې محاسبې تیروتنې وویني، او پر خپل بدن به سخت گزارونه لمس کړي. د طالبانو د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې سرپرست مولوی غلام حیدر شهامت په کابل کې د ایران سفارت له کلتوري مسولینو سره په کتنه کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې د استادانو د ظرفیت لوړولو، درسي نصاب کیفیت لوړولو او په ایرانی سازمانونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د فارغانو د جذبولو په برخه کې همکاري وکړي. مولوی شهامت له تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې سره د ایران د همکارۍ پر څرنګوالي خبرې کړې او زیاته کړې ده چې د نصاب په برخه کې اړتیا ده د چارو یو متخصص ټیم افغانستان ته سفر وکړي. هغه د غرض د دواړو هیوادونو د تخنیکي او مسلکي زده کړو بنسټونو ترمنځ د تجربو پر شریکولو او د سیمینارونو او ورکشاپونو پر جوړولو هم ټینګار کړی دی. همدارنګه په کابل کې د ایران سفارت د کلتوري مسؤلینو په استازیتوب امیر رضا ادیبی د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره ویلي چې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو په موخه زیاتو هڅو ته اړتیا لري. هغه ژمنه کړې چې په کابل کې د ایران سفارت له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې غوښتنې د ایران مسؤلینو ته رسوي. د کتنې په پای کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې سرپرست ته بلنه ورکړل شوې چې په مناسب وخت کې ایران ته سفر وکړي. طالبانو د دوحې په جوړیدونکي غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تلویحان د دوحې په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې وه چې که د دوحې په راتلونکي غونډه کې دوی د یوازیني مسؤول لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسایلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، د طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغیزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفان دوچاریک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمیر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دوچاریک ویلي چې د یوه همغږي، منسجم او رغنده تعامل د زیاتولو څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو څخه دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو څخه ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د طالبانو ویان منلی چې لا هم له افغانستان څخه د نشه توکو قاچاق دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نشه توکو پر وړاندې مبارزه کې پرمختګ شوی خو د دغو نشه توکو قاچاق لا هم دوام لري. ښاغلی مجاهد ویلي لا هم د دغو نشه توکو د قاچاق لپاره بیلابیلې لارې شته او له شته ذخیرو د لیږد بهیر دوام لري. د طالبانو ویان دغه څرګندونې د روسیې د امنیت شورا د منشي نیکولای پاتروشیف د څرګندونو په غبرګون کې کړې دي. د روسیې د امنیت شورا سرمنشي د سلواغې په وویشتمه په بشکک کې یوې غونډې کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې تولید شوي نشه توکي به په لنډه موده کې له زړو زیرمو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاق شي. نیکولای پاتروشیف ویلي معلومات ښیي چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د نشه توکو قاچاق کم شوی نه دی. ذبیح الله مجاهد افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د نشه توکو پر وړاندې د طالبانو مبارزه پراخه ده. هغه وایي سره له دې چې کروندګر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و خو د کوکنارو د کښت ډیره برخه له منځه تللې ده. همداراز هغه تایید کړی چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نشه توکو د قاچاق مخه ونیسي. هغه ویلي په نهایت کې داسې یوې پایلې ته ونه رسېدو چې د نشه توکو له قاچاقه سل په سلو کې مخنیوی وکړي. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې شتون لري. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف د قرغزستان په بشکک کې د امنیتي غونډې پر مهال ویلي چې تر شلو ترهګریز سازمانونه له درویش زره کسان سره په افغانستان کې موجود دي. دا غونډه د سلوغې په وشتمه د روسیې، ایران، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان د امنیت شورا د منشیانو په ګډون د افغانستان په تړاو جوړه شوې وه. د تاس له راپور سره سم پاتروشیف په دې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان د لویدیځ د جیوپولیټیک د نه ختمیدونکو زنځیري طرحو یوه کړۍ ده. د روسیې د لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي په افغانستان کې د اوسني سخت وضعیت مسؤلیت باید په بشپړه توګه د امریکا او د هغې د متحدینو پر غاړه وي. واشنگتن افغانستان د خپل شل کلن حضور پر مهال د وضعیت د ښه والي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د ویلي چې لویدیځ له افغانستان څخه د وتلو پر مهال د زیاتې کچې وسلې په پریښودلو ساعتی بم تر شا پریښی دی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي نن دا وسلې د افغان ډلو ترمنځ د جګړې د تشدید لپاره استفاده کیږي، په تور بازار کې پلورل کیږي او په درېیم هیواد کې د ترهګرو لاس ته لویږي. د روسیې چارواکي دا کړي چې لویدیځ په افغانستان کې د خپل حضور او په دې لړ کې له ترهګرو ډلو څخه د خپل استفادې په لټه کې دی. او وروستی خبر هم دا چې د غزې په ناصر روغتون کې ځینې ناروغان د اکسیجن د کمښت له امله شهیدان شوي. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون کې پرون وروسته تر هغه ویره خپره شوه چې د سینوسي رژیم پوځیانو پرې برید وکړ. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمښت له امله په شهادت رسیدلي. د وزارت پرون ناوخته وویل چې د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیایي ډلې بند پاتې دي. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم پرې شوې ده. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. د خبرونو پای.
سیاسی
تبصره. ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې د اوکراین له روسیې سره د جنگ د دریم کال په درشل کې د ماتې پر لور. د روسیې او اوکراین د جنگ د دریم کال په درشل کې شواهد له روسیې ځواکونو سره په مقابله کې د اوکراین د پوځ د ماتې او شاتګ بیانونکي دي. په دې لړ کې د اوکراین پوځ ویلي چې خپل ځواکونه د اودیوکا په نامه د دغه هیواد په ختیځ کې له یوه کوچني البته مهم ښار څخه چې له 3 میاشتو راهیسې روسي ځواکونه محاصره کړی وو ایستلی دي. اودیوکا چې د دونتسک سیمې د ننوتو دروازه ده، له 3 میاشتو څخه د سختو نښتو ډګر و او تقریبا پوره ویجاړ شوی دی. دغه کوچنی ښار په حقیقت کې له 2014 کال څخه چې د روسیې تر ملاتړ لاندې وسلوالو د دونتسک او لوهانسک ډیری سیمې نیولې وې د جګړې ډګر و. د اودیوکا سقوط د جنگ د څه باندې 1000 کیلومتره او اولې لیکي کې له هغه وخت راهیسې تر ټولو ستر بدلون دی چې د روسیې ځواکونو د 2023 کال په می میاشت کې د هغه د خوشا بخمود خر ونیولو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیرسکی نن د اوکراین پوسته د شاتګ امر ته په اشاره سره په فیسبوک کې په یو بیانیه کې ویلي چې د هغه پریکړه د اودیکا شاوخوا عملیاتي وضعیت پر بنسټ ولاړه ده. هغه چې 4 ورځې مخکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه وټاکل شو وویل چې اوکراینی ځواکونه د خپل حالت د تثبیت او د خپلو دریځونو د ساتلو لپاره د تابعیو په غوره کولو لګیا دي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی مخکې ویلي و چې د اودیکا د سقوط خبر جدي دی، په عمده توګه دا چې د اوکراین ځواکونو په جنگي کمپاین کې د توپونو مهمات په ختمېدو دي. هغه وویل روسیه د اوکراین په دریځونو باندې د حملې لپاره پرله پسې ځواکونه رالیږلي او له دې عمله چې کانګرس تر اوسه تکمیلي لایحه نه ده تصویب کړې، موږ نه یو توانېدلی د توپونو ګولۍ چې اوکراین ورته سخته اړتیا لري د دغه هیواد ته ورکړو تر څو د روسیې حملې دفع کړي. داسې ښکاري چې د اوکراین د جنگ د جبهو اوسنی حالت او په تیره بیا د اودیکال ستراتیژیک خاره د اوکراینی ځواکونو شاتګ دغه جنگ د کلی وضعیت او لرلید ښودونکی دی. له بلې خوا د روسیې او اوکراین جنگ اوږد جنگ اوس له یوې خوا د غزې د جنگ او په لویدیځ آسیا کې د ګډوډۍ په شان ځینو نورو بنیادي بدلونونو او له بلې خوا د کیف په ملاتړو هیوادونو کې د پوځي سرچینو نشتوالي ته په پام سره په عملي توګه د اروپایي هیوادونو او تر سرحده د امریکې له ړومبیتوب څخه وتلی دی چې د اوکراینی چارواکو سخته نیوکه یې په ځان پسې لرلې ده. هغوی ښه پوهیږي چې د لویدیځ د پراخو او هر اړخیزو مرستو پرته حتی د لنډې مودې لپاره هم د روسیې په وړاندې د پایدارۍ توان نه لري. که څه هم د بایدن دولت د مسکو د کمزوري کولو او روسیې سره د مقابلې لپاره اوکراین سره د لسګونو میلیاردو ډالرو د مرستو دوام غوښتونکی دی، لیکن دغه غوښتنه د امریکې په کانګرس کې د جمهوری پالو له جدي مخالفت سره مخ شوې ده. د امریکا سنا د روانې اونۍ په لومړیو کې له څو میاشتو لانجو وروسته له اوکراین سره د مرستو لپاره د 60 میلیارد ډالرو د بودیجې له ځانګړي کولو سره موافقه وکړه، لیکن دغه طرحه د امریکا په کانګرس کې چې اکثریت له جمهوری پالو سره ده له جدي مخالفتونو سره هم مخ شوي. اوکراین د امریکا او د هغه د غربي ملګرو مرستو ته سخت اړتیا لري څو د روسیې له پیاوړي پوځ سره جنګ ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړی و چې د امریکا لخوا د مرستو لپاره د بودیجې د نه ځانګړي کېدو زیانونه په اوکراین کې د جنگ په ډګر کې ښکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کیف لویدیځ پال حکومت له لومړیو څخه د غربي هیوادونو د لمسون په نتیجه کې له روسیې سره د دښمنۍ لاره غوره کړه او په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د غړیتوب لپاره مهم ګامونه هم اوچت کړي چې د روسیې له توند غبرګون سره مخ شو او د روان جنگ د رامنځته کېدو لامل هم شو. سره له دې چې امریکا او غربي هیوادونو اوکراین سره د لسګونو میلیارد ډالرو مرستو او نویو وسلو په ورکولو سره هیله درلوده چې اوکراین له روسیې څخه پراخې سیمې ونیسي، لیکن اوکراین د ټاکل شوي اهدافو د 90% په ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوی دی. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي تبصرې پای. دوستانو، بیا هم تاسو ته راغلاست او د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران ډیر څه خوري. دوستانو، یادونه کوو چې له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام دی، ورپسې به ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام واوري، او په پای کې به هم د نوښتونو په اړه یوه نوې او جالبه برخه واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دوستانو، یادونه کوو چې www.parstoday.ir/ps موږ د ویبپاڼې پته ده چې تاسو کولی شئ په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم تازه خبرونه، مهم مطالب، سیاسي، دینی، کلتوري، ورزشي، جالب او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. نو په پښتو nahnavi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره خپلې نیوکې، وړاندیزونه او نور نظریات شریک کړئ. موږ هم ستاسو د مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او داسې نورو مطلبونو ته سترګې په لاره یو، او همدارنګه د خپلې خوښې یعنی ستاسو په لیکونو، شعرونو، غږونو او ستاسو په ښکلو مطلبونو ستاسو خپله مشتمل هر کله راشه پروګرام ته هم د ورځې اړوند مطالب او موضوعات کولی سئ زموږ سره شریک کړئ د واټساپ ګروپ له لارې او همدارنګه د همدې ایمیل ادرس له لارې. نو زموږ همکاران به هغه ستاسو مطلبونه واخلي او بیرته به یې تاسو ته در واورونو ته. د چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. تاسو ته پاتې ښه ورځ غواړو. د الله په امان.
تاریخ پاڼه ګران اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، سم پام وکړئ د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1445 هجری قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 8 او د 2024 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره برابره ده. یو سل نوی کال پخوا د 1340 میلادي کال د فروری په 13 نیټه فرانسوي استعمارګرو ځواکونو چې له 1340 میلادي کال څخه یې د الجزایر هیواد نیواک پیل کړی و، د امیر عبدالقادر جزایری د ځواکونو په مقابل کې یې سخته ماته وخوړه او په دې ډول په دریو کې یوه برخه فرانسوي ځواکونه وبژل شول او له باقي پاتې څخه یې نیمه اسیران شول. په دغه وخت کې فرانسویانو چې د اول ځل لپاره یې په افریقا کې داسې سخته ماته خوړلې وه، د قواو د تجدید لپاره د سولې تقاضا وکړه، خو امیر عبدالقادر دغه تقاضا تر 2 وروسته چې کابو ټول الجزایر د فرانسویانو له نیواک څخه آزاد کړ ونه منله. البته فرانسوي استعمارګرو په وروستیو کلونو کې د خپلو ځواکونو او وسلو په زیاتولو او د الجزایر قبیلې د یو شمېر مشرانو له خیانت څخه په استفادې سره وکړای شول یو ځل بیا پر دې هیواد مسلط شي. اته نوي کاله پخوا د 1928 میلادي کاله د فروری په 13 نیټه د فرانسې او اسپانیا ګډو ځواکونو د امیر عبدالکریم ریفي په مشرۍ د مراکشي ځواکونو مقاومت له ماتې سره مخامخ کړ او دغه وطن پرست مسلمان یې د افریقا جنوب ته جلا وطن کړ. عبدالکریم ریفي خپل پاڅون په 1912 میلادي کال کې د مراکش په یوې برخې باندې د اسپانیا له تسلط سره په یو وخت کې پیل کړ. د اسپانیایي استعمارګرو د قواو د مضبوطېده او د هغوی لخوا د مراکش د بیګناه خلکو د وژلې با وجود د عبدالکریم ریفي ځواکونه په 1921 میلادي کال کې سترې بریاوې ترلاسه کړې او حتی د مراکش په یوې برخې کې د جمهوریت اعلان وکړ. له دې سره سره فرانسویانو چې د مراکش نورې سیمې تر نیواک لاندې درلودلې، د دغه هیواد د خپلواکۍ غوښتونکو له بریالیتوب څخه سخت په ویرې کې شول او د 1924 میلادي کال په وړومبیو وختونو کې د هغوی پرخلاف پراخه یرغل پیل کړل. د مارشال پیټین په قماندانۍ د فرانسوي پوځیانو په لومړیو کې که څه هم له مراکشي مبارزانو څخه یې ماتې وخوړه، خو د مرستندویو ځواکونو په رسېدو او د زیاتو جنایتونو او ظلمونو په کولو سره د 1928 میلادي کال په فروری کې د عبدالکریم ریفي پر ځواکونو بریالی شول او په دې ډول فرانسې د مراکش استعمار ته دوام ورکړ. شپږ څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د ایران د شمال لویدیځ د تبریز مسلمان خلک په قوم کې د 1450 میلادي کال د لندۍ د 19 نیټې د قتل عام د شهیدانو د یاد د نمانځنې لپاره د عالمانو او پوهانو په بلنې د تبریز په یو ستر جماعت کې راغونډ شول. دغه غونډه د طاغوتي رژیم د مامورانو له تشدد نه د ډک سلوک له امله په ټول ښار کې په یوه عامه بغاوت بدل شوه. د انقلابی خلکو د دغه حرکت پراختیا شار رژیم ډیر وویروه چې د رژیم عواملو دغه پیښه د تعریفولو لپاره لسترو دروغو کارو واخیست او پاتون کوونکې خلک یې هغه کسان معرفي کړل چې له سرحدي پولو ور اخوا څخه ایران ته راغلي وو. د تبریز د خلکو پاتون په حقیقت کې د شاه د ظلم او ستم پر خلاف د ایرانی ولس د اوږدو مبارزو د دوام یو سمبول وو او په خپل وار د ایران د مسلمانو خلکو د ولستیو پاتونونو سرچینه شو.
ایران پتیرا اونئی کی
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزانو و سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونی کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیرونی کې د ایران تر ټولو مهمو خبرونو ته یوه کتنه کوو.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو د روان هجری لمریز کال د تیرې یکشنبې ورځ یعنی د سلواغې د میاشتې په 28مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 50مې کالیزې لاریونونه په پلازمینه تهران او د هیواد په نورو ډیرو ښارونو کې ترسره شول. د دغو لاریونونو په پای کې ګډون کوونکو په یوه پریکړه کې د ایران د اسلامي انقلاب لا ایډیالونو د اسلامي انقلاب لا بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب لستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی سره د تړون د نوي کولو په ترڅ کې ویل د ایران اسلامي انقلاب په خپل ذاتی اقتدار سره په اسلامي امت کې نوې روح ورپو کړې او له ظلم سره د مبارزې او د مقاومت کولو او د اسلامي ایران له جغرافیې او رخوا د استقبال او د سلطې له نظام سره د ستراتیژیک تقابل د ډګرونو په پراخولو سره یې د بشري ټولنو پر مخ نوی باب پرانیستلی او د نوي نړیوال نظم او د قدرت د هندسې در څرګندېدا زیری ورکوونکی شوی دی. د ایران لاریون کوونکو د هیواد دښمنانو ته خبرداری وکړ له هر ډول محاسبتي غلطې او د ایران له کمزوري کولو یا ورباندې له تیري کولو ډډه وکړي او ځانونه د ایران له پښیمانه کوونکو او متقابلو ځوابونو او پریکنده ګزار سره مخامخ نه کړي. د سلواغې د میاشتې د 28مه نیټې یعنی د یوم الله د لاریونونو په پاییز پریکړه کې ویل شوي دي د ایران ملت د فلسطین د توپان یا الاقصا د عملیاتو په تاریخي او پرتمینه بریالیتوب او د صهیونیست رژیم د نه ترمیم وړ ماتې په یادونې سره د غازی ترانګې د نن ورځې مصیبت د بشریت مصیبت او د دنیا د اوسنی نظم د بوتلان او د نه کارندوالي نښه ګڼي. په دغو لاریونونو کې د ایران ګډون کوونکو د صهیونیستانو لخوا د فلسطینیانو د نسل کشۍ په غندلو سره چې د امریکا په هر اړخیزه او له سپینې سترګېتوب ډک څخه ملاتړ سره ترسره کیږي د فلسطین له مبارزانو او غازی ترانګې څخه نړیوال الهام بخشونکې او له معنادار ملاتړ وستایو او په اسلامي حکومتونو غږ وکړ. د اسلامي امت غوښتنې ته په ځواب ویلو کې له صهیونیز جعلي رژیم څخه له هر ډول مرستې او ملاتړ ډډه وکړي او له دغه رژیم سره د اړیکو په غوڅولو سره د قدس شریف او د فلسطین غاصبانو ته پریکنده او ټاکونکې ګزار ورکړي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تیرې چهارشنبې ورځ د روسیې پیډرسون د تاتارستان سیمې له ولسمشر رستم مین خیانوب سره په کتنې کې له تاتارستان جمهوریت سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. د ایران ولسمشر په دغه کتنې کې له اسلامي دنیا سره د روسیې فدراسیون د اړیکو په ستراتیژیک مدیریت کې د تاتارستان د ولسمشر رول ته په اشاره سره له اسلامي نړۍ سره د روسیې د اړیکو د لا زیاتولو او د سوچا اسلام د معرفي کولو په حوزه کې د دینی تعلیماتو او د دینینو په ملګرتیا کې له دغه ظرفیه څخه په ګټه پورته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د تاتارستان په شمول د روسیې فدراسیون تر امر لاندې له ټولو جمهوریتونو سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره بشپړه چمتووالی لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په بیلابیلو اقتصادي، صنعتي، علمي ډګرونو او د ټوریزم او د پوه بنسټه شرکتونو د فعالیتونو په برخه کې د ملګرتیا د سویې د زیاتولو لپاره د ایران او د روسیې په تیره بیا د تاتارستان جمهوریت سره د متقابلو ظرفیتونو ته په اشاره سره د روسیا سیمې د هیوادونو د اقتصادي موافقې اجرا کول له مخکې څخه د خپل منځ اړیکو د پراخولو لپاره مناسبه زمینه وبلله.
ملګر ملتونو د انساني پراختیا تر ټولو نوی راپور وایي چې د ایران اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران د انساني پراختیا ګرافونه په 8.5% ودې سره ریکارډ جوړونکي دي او په دغه موده کې ایران په 4 پاوړې لوړېدا سره له ټیټې او متوسطې پراختیا څخه په تیرېدا سره د لوړې انساني پراختیا د لرونکو هیوادونو په ټول کې ورغلی دی. ایران په 1999 کې د انساني پراختیا له نظره د نړۍ په 102 هیوادونو کې 113 درجه درلودله، په داسې حال کې چې اوس د نړۍ په 101 هیوادونو کې 6 رتبې ته رسېدلی دی چې دا د 40 پوړۍ د لوړېدا ښودنه کوي. د دغه تقسیم بندۍ پر اساس سویزرلینډ هیواد په لومړي مقام، سوډان هیواد په آخري مقام او ایران هم د چین، د اوکراین، کیوبا، برزیل، د الجزایر، مصر، اردن، اندونیزیا، لبنان، عراق او د هندوستان په شان له هیوادونو څخه په بره مقام کې ځای لري.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیرونه په یو سیمه‌ایز سفر کې لبنان، سوریه او قطر ته ورغی او د دغو درو هیوادونو له چارواکو او د مقامه ډلو له مسؤلانو سره په کتنه کې د سیمې د وروستیو بدلونونو په هکله خبرې وکړې. د حسین امیر عبداللهیان دغه سیمه ای سفر په داسې حال کې ترسره شو چې د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد د صهیونیست رژیم د پراخو جنایتونو د پیلیدا 4 تیریږي او د فلسطین د غزې ترنګ خلکو ته د بشر دوستانه مرستو د استولو او د جنگ د بندولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکي هڅې اوس هم دوام لري. په دغه سیمه ای سفر کې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ترسره شوي کتنو ګډ چورلیز لا لبنان، سوریه او قطر دریو هیوادونو سره د ایران د دوړخیزه ملګرتیا د موضوعګانو په حق له سلام مشورې کول او لا تر هغه سره په مبارزه کې د ګډو ملګرتیاو زیاتول او په بیلابیلو حوزو کې د ملګرتیاو او د تعاملاتو په زیاتولو ټینګار او د سیمې او د دنیا په ورستیو مسایلو البته فلسطین د پړوند او بدلونونو غور کول وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبر سره چې په فلسطین او لبنان کې د مقاومت مشرانو په درایت او پوهې سره عمل کړی دی ویل نن سبا وینو د فلسطین بریالي مقاومت د حماس په نوم سیاسي پلان پر میز کې خودنه دی او مونږ امریکا ته په سرحد سره وویل چې د لویدیځ غاړې او د غزې ترنګ د خلکو په نسل کوشه کې د صهیونیست رژیم ملاتړ ونه کړي او مونږ په لوړ غږ سره د غزې ترنګ د کړکیچ لا پیل راسي ویلي دي چې جنگ حل لاره نه ده. حسین امیر عبداللهیان بې عزت کړه له صهیونیست رژیم او د هغه له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملاتړ دوام به له پرېکنده ماتې پرته بل هیڅ نتیجه ونه لري. صهیونیست رژیم کوشش کوي چې امریکا له ځان سره یو ځای په لویدیځ اسیا سیمه کې د جنگ په جبهه کې ډوب کړي.
د شانګهای د ملګرتیا مؤسسې لخوا اعلان شوی شمیرنې او اطلاعات وایي چې د تهران پر ضد له بندیزونو سره سره له دغه مؤسسې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د تجارت اندازه زیاته شوې ده. د ایران د معدن او د تجارت د خونې د تجارت د پراختیا او د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ویاند سید روح الله لطیفي د شانګهای د ملګرتیا مؤسسې له غړیو او څارونکو غړیو سره د ایران د غیر تیلي تجارت په هکله وویل. په تیرو لسو میاشتو کې د شانګهای د ملګرتیا مؤسسې د غړیو او د څارونکو غړیو او د ایران ترمنځ د 2.3 میلیارده او 138 میلیونه او 3,01,000 ډالر په ارزښت 4,68 میلیونه او 3,01,000 ټنه شیان تبادله شوي دي چې د تیر کال د ورته مورتې په نسبت یې د وزن له پلوه 35.1% او د ارزښت له پلوه یې 15.5% وده کړی ده.
وګوریدونکو د قطر امیر د فلسطین په غزې ترانګه کې د جنگ د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې په تعقیبولو او د فلسطین له ملت څخه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرله پسې ډیپلوماټیکو کوششونو او اقداماتو قدرونه وکړه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السنی په تیرې سه شنبه ورځ په دوحې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنې کې د غراز د دوحې او د تهران د رورګلویزا او د دوستانه اړیکو په ژورتیا خوښي څرګنده کړه او وی ویل د ایران او د قطر اړیکې هیڅکله تر دې حده یو بل ته نږدې نه وي کوم چې د دوستانه اړیکو پر مخ وړلو کې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب ښودنه کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په بیلابیلو حوزو کې د قطر او د ایران ملګرتیاوې او اړیکې مثبتې وبللې او زیاته کړه د ترسره شویو موافقو په کامل ډول اجرا به د دواړو هیوادونو د ورګلویزو او د دوستانه اړیکو له مخکې څخه زیات پیاوړتیا زمینه جوړونکي شي. حسین امیر عبداللهیان دغه را د سیمه ییزو او د نړیوالو مسایلو په باره کې د ایران او د قطر ملګرتیاوې رغنده او د نړیوال او د سیمه ییز ثبات او امنیت او د سولې پیاوړي کوونکي وبللې.
عزتمن اوریدونکو ایران په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ.
نوښتونه
عزتمن اوریدونکو اوس موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
محمد سیماو
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د نوښتونو په خبرونه کې هر اونۍ چې وړاندې کیږي د ایران او نړۍ د وروستي او علمي کلتوري هنري او اقتصادي لاسته راوړنو په اړه له تاسو سره خبرې کوو.
دوستانو د نوښتونو د لړۍ د نننی مطلب په پیل کې د یو ایرانی څېړونکي په اړه در سره غږیږو چې په 2023 کال کې د کویت بنسټ د کال جایزه ګټلې او په دوام کې به د یو بل ایرانی لخوا په مغولستان یا منګولیا کې پر یخ باندې د تلو سپورت نړیوال جام کې لومړی مقام د ګټلو په اړه هم در سره بحث وکړو. د ایرانیو چړونکو لخوا له سرطان سره د مبارزې لپاره د دوه ډوله ترکیبي درملو پلان او تولید او د یوه ایرانی مخترع لخوا په 2023 کال کې د نیکلا تسلا جایزې ګټل او بالاخره په 2023 کال کې د پرتګال فوټبال ټیم تر ټولو د غوره ګول وهونکي مقام ګټل زموږ د دې اونۍ د نوښتونو نومې لړۍ د نننۍ مطلب موضوعګانې دي. نو هیله ده چې تر پایله سره ملتیا وکړئ.
عزیزانو، د ایران د طبي علومو پوهنتون د راپور له مخې د کوی بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه د تهران د شهید بهشتي طبي علومو پوهنتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر داوود خلیلي ته ورکړل شوه. دا جایزه د ختیځ مدیترانی سیمې هیوادونو په کچه د زړه او عروقي ناروغیو په ګډون د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي په برخه کې تر ټولو د ګټور شخص په توګه د شهید بهشتي د طبي علومو پوهنتون استاد ته ورکړل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د سیمې په کچه په افریقا، امریکا، ختیځ مدیترانه، اروپا او د آسیا په جنوب ختیځ او د اقیانوسیا په لویدیځ کې شپږ دفترونه لري چې هر یو یې په خپل واک ډول د خپلې سیمې هیوادونو ته تر پوښښ لاندې راولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییز دفتر د خپل رسالت په برخه کې هر کال هغه پوهان، څیړونکو یا متخصصانو ته چې د سرطان، د زړه عروقي او شکرې ناروغۍ د مخنیوي کنټرول یا څیړنو په برخه کې مهم رول لوبوي یو جایزه ورکوي. له دې جایزې څخه د کویټ دولتي جایزې بنسټ ملاتړ کوي. په 2023 میلادي کال کې د زړه او عروقي ناروغیو د مخنیوي او څیړنې په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان جایزه د شهید بهشتي د طبي علومو د پوهنتون د غدې پوهنځي د میتابولیک ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د څیړنو د مرکز استاد او اپیډولوژیست ډاکټر شاغلی ډاکټر داوود خلیلی ته ورکړل شو. ډاکټر خلیلی د هاروارد پوهنتون د روغتیا پوهنځي د جمعیت او د نړیوال روغتیا په برخه کې د زړه او رګونو روغتیا له څیړونکو څخه دی چې د زړه او عروقي ناروغیو د تشخیص او معلومولو موډلونه په برخه کې په ایران او نړۍ کې د خطر لرونکو کسانو په پیژندنې کې ارزښتمنې څیړنې ترسره کړې دي. همدارنګه له روغتیا وزارت او د روغتیا له نړۍ وال سازمان سره د دې څېړنو په عملي کولو کې همکاري هم د هغه له مهمو فعالیتونو څخه ګڼل کیږي.
خوږو دوستانو، یو بل خبر دا چې د جنوري له 2 تر 14 نیټې پورې پر یخو باندې د تلو نړیوال جام د سویلي کوریا په چونګ فونګ ښار کې په مختلفو برخو کې د نړۍ له 1400 هیوادونو څخه د 80 لوبغاړو په ګډون سره ترسره شو. په دغې سیالۍ کې ایراني یخ تلونکو به لوبغاړی محمد رضا صفدریان د سپیډ له اړخه په 15 ثانیو او 4.3 ثانیې کې له نورو سیالانو څخه په غوروالي سره لومړی مقام خپل کړ. په دغې برخې کې د مغولستان او سویلي کوریا لوبغاړو په ترتیب سره دویم او دریم مقام ترلاسه کړ. په یخو باندې د تلو نړیوال جام سیالۍ پر یخو باندې د تلو نړیوال جام د روان فصل لومړی پړاو دی چې د ایران، منګولیا، سویلي کوریا، کینیډا، هالینډ، سویس، پولینډ، انګلستان، امریکا، فرانسې، هانګ کانګ او فنلینډ د 4 لوبغاړو په ګډون سره ترسره شو.
بل خبر ده چې په ایران کې د تهران پوهنتون څیړونکي پر دې باندې بریالي شوي چې د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص په موخه دوه ډوله ترکیبي درمل تولید او پلان کړي. د چاپیریال ساتنې او بیو ټکنالوژي صنعت په برخه کې د تهران پوهنتون یو څیړونکي اغلی فاطمه عسکریه د سرطاني ناروغیو لکه د سږو، ینې او پوټکي د سرطان د درملنې لپاره دوه ډوله ترکیبي درملو د تولید او پلان د خبر پور کولو سره ویل هغه درمل چې د سرطاني ناروغۍ درملنې پوري اړوند دي د FDA تاییدیه ترلاسه کړې ده. دا درمل یو ورته بهرنی بڼه هم لري چې په هغه کې له انټرلوکین دوه څخه کار اخیستل شوی. موږ له انټرلوکین دوه څخه ډیر کم جانبي عوارض وینو او هم هغه فعالیت او اغیزه کوي مو استفاده کړې ده. انټرلوکین یو ډول کیمیاوي مواد چې د هغه چارو او بهرنیو د تنظیم او ګړندیتوب لپاره چې د انسان په بدن کې د ترسره کېدو په حال کې دی استفاده کیږي. د سرطانی درملو د جوړولو پروژې غړې زیاته کړې ده د دې کیمیاوي موادو اغیزه په ډیرو ورځو کې نږدې د کیموتراپي درملو له اغیزو سره برابره ده او حتی کله کیموتراپي درملو سره یوځای شي د سرطانی حجرو د له منځه وړلو لپاره په ډیر کم عوارضو سره د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره به یو مناسب درملیز رژیم وي. هغه په دوام کې د دې ډول ترکیبي درملو پلان او تولید ته په اشاره سره وویل انټرلوکین دوه بیا هغه فاکتور دی چې که د مدافع سیستم ناخوالی زیات شي دا درمل کولی شي له دې فاکتور سره وصل شي او د هغه د کړنو مخه ونیسي او په نهایت کې به د مدافع سیستم د ناخوالو د التهاب د کمښت لامل وګرځي.
خوږو دوستانو، د اختراعاتو او نوښتونو نړۍ ته په کتو سره ډیر خوشحاله یو چې د 2023 کال د نیکلای تسلا جایزه او د هوا فضا په برخه کې د هالند هیواد د سرو زرو مډال د اروپایي علومو د اکاډمۍ لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت ځوان مخترع مهران بختیاری ته ورسېده. ایرانی ځوان مخترع مهران بختیاری د همدان د طبي علومو د پوهنتون د پیرازیټیولوژي د برخې فارغ التحصیل او د ایران له روغتیا وزارت څخه د 5215 امتیازونو په درلودلو سره د دغه هیواد تر ټولو غوره څیړونکی دی. البته بختیاری د ایران له ځلانده استعدادونو څخه ګڼل کیږي او دا ځل د لاس له دخالت پرته فضا ته د تلونکو کسانو د سر په پرمندلو کې د کاربونی خولې په اختراع سره لا ډیر پیژندل شوی دی. ښاغلی بختیاری د 15 اختراعات ثبت کړي او سل نورې برخې د ثبت په درشل کې دي. هغه د غوره کسانو د ملي بنسټ غړی او یو ملي او نړیوال مخترع دی. په سترو او وړو څیړنو کې له امریکا، کینیډا، روسیې، چین، جاپان، ترکیې، رومانیا، هندوستان او هالند څخه په نړیوالو جشنوارو او اختراعاتو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو 14 مډالونه یې ګټلي دي. هغه همدارنګه د طبي علومو په برخه کې شپږ چاپ شوي کتابونه هم لري او د څو کورنۍ او آی ایس آی مقالو لیکوال هم دی. د اروپا د علومو اکاډمۍ هر کال د پوهنې د برخې هڅاندو کسانو ته ځینې جایزې ورکوي. د ځل ښاغلی بختیاری مخترع غوره وګڼل شو او هغه وکولی شول چې د اروپا د علومو اکاډمۍ د 2023 کال د نیکلای تسلا جایزه وګټي. د اروپا د علومو اکاډمۍ یعنی یورپین اکیډمی آف ساینسز په نړیواله کچه د نړۍ له معتبرو علمي سرچینو څخه ده او هر کال خپلې جایزې ځانګړو پوهانو ته چې د دوی اکاډمۍ د غړو لخوا تایید شوي وي ورکوي.
عزتمن اوریدونکو، خورستی خبر دا چې د پرتغال د فوټبال ټیم ایرانی لوبغاړی مهدی تارمی په 19 ګولونو سره وکولای شول چې په 2023 میلادي کال کې د دې ټیم تر ټولو د غوره ګول وهونکو لقب وګټي. د 2023 میلادي کال په پای ته رسیدو او د 2024 میلادي کال په پیل سره اروپایي رسنیو په تیر کال کې د بیلابیلو لوبډلو کړنې څیړلې دي. په همدې تړاو د پرتغال سایت په یو راپور کې د دریو سپورټینګ لیسبون، بنفیکا او پورتو ټیمونو کړنې څېړلې دي. د دې سایټ په راپور کې لیکل شوی چې د پورتو ټیم په 2023 کال کې وتوانید چې په خپلو ترسره شویو لوبو کې شپږ اویا سلنه لوبې وګټي. پورتو په دې کال کې 100 ګولونه ترسره کړي او 140 ګولونه یې خوړلي دي. په دغه ټیم کې پرتغالي تجربه لرونکی مدافع د 350 لوبو په ترسره کولو او په مځکه کې د 4090 دقیقو په حضور سره له دې اړخه تر ټولو نورو لوبغاړو مخکې دی.
خوږو دوستانو د نو وختونو نومې لړۍ د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.